کور ودان د سیاسي چارو شننکه یو نظر خاون صدیق منصور انصاری او کور ودان
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنس د نشټو په باب خپل خبرو ته دوام ورکوو. سفیولا ستانزی را سره په سټوډیو کې دی. د نن ورځې وضعیت یې کتلی دی، دواړو خواوو ادعاوې کړي دي. نن داسې ویل کېږي چې د طالبانو لخوا په پاکستان کې د درون حملې شوي دي، خو پاکستان بیا ردی په یو شکل سره وایي چې حملې شوي دي، خو دوی نه دي توانېدلي چې هدفونه وولي او دوی توانېدلي چې درون یا بې پیلوټه الوتکې نسکوري کړي. لستانی اگزیز خبه تفصیل وارو مهربانی.
مننه. د طالبانو دفاع وزارت نن اعلان وکړ په یو مفصل اعلامیه کې چې د غرمې په شاوخوا یولسو بجو په ځایي وخت باندې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په فیض آباد ښارګوټي کې یوه پوځي اډه او همدارنګه په نو ښار جمرود او ایبټ آباد کې پوځي تاسیسات او پوځي مراکز په نښه کړي دي. او دوی ویلي دي چې دغه بریدونه، البته چې دوی هوایي حملې بللې دي، په کامیابۍ سره ترسره شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې دغه بریدونه د پاکستان د تیر شپې د هوایي بریدونو او د مخکې نورو حملو په ځواب کې کړي دي، او ګواښ کړی دی چې لا به هم دغسې انتقامي بریدونو ته ځواب ورکړي که پاکستان نور هم د دوی په خبره پارونکي اقدامات او بریدونه د افغانستان په خاوره باندې ترسره کړي. خو د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر عطاالله ترار د ادعا کړې ده چې د دې خبره فتنه الخوارج ډلې ځینې واړه ډرون بریدونه کړي وو چې د پاکستان پوځیانو دغه بریدونه دغه ډرونونه ټول تعقیب او راوغورځول، او ویلي دي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. البته فتنه الخوارج ټول ته معلوم دی چې پاکستان د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستاني ډلې لپاره کاروي، خو دلته واضح نه دي لیکلي چې دا د افغانستان طالبان یا د ټي ټي پي مقصد دوی فتنه الخوارج یاد کړي دي. په هر صورت د نن ورځې وروستي تحولات دي. همدارنګه په سیمه کې په سرحدونو کې راپورونه شته چې دواړه خواوې په آماده باش حالت کې دي، زغروال ګاډي پوځي تحرکات شته. په خوست کې یوه لویه ډله خلک راټول شوي دي د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي. همدارنګه د طالبانو چارواکي هم بېلابېلو چارواکو له هغې ډلې د لوی درستیز ګواښ کړی دی چې دوی آماده دي چې که پاکستان بیا داسې بریدونه وکړي نو دوی به ځواب ورکړي. د طالبانو ویاند زبیحالله مجاهد دا شېبه چې موږ خبرې کوو خبري کانفرنس لري، ده ویلي چې زموږ لاس د پاکستان تر ستوني ورسېږي، او ګواښ کړی دی که دوی خپلو پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي نو دوی به هم ځواب ورکړي، او ویلي دي چې پاکستان د مذاکرې له لارې د دغه جنجال د حل غوښتونکی نه دی. د طالبانو کورنۍ چارو وزیر سراجالدین اخانی بیا ویلي دي چې عاصم منیر باید له دغو کارونو لاس واخلي. د پاکستان خلکو ته ویلي دي چې دغه خاصه کړۍ باید پرېنږدي چې داسې ګډوډیو ته لمن ووهي. اخوا د پاکستان د پوځ ویاند نن خبري کانفرنس ورکړی دی. دوی ویلي دي چې شاوخوا 400 ټي ټي پي همدارنګه طالب عسکر چې افغان طالبان یاد کړي، دوی ویلي دي چې زموږ په بریدونو کې ټپیان شوي دي. د دوی شاوخوا اویا پوستې ویلي دي چې موږ نیولي دي، او دوی ویلي دي چې دغه دواړه ډلې په ګډه باندې په پاکستان باندې بریدونه کړي چې دوی هم ځواب ورکړی دی. خو ازادي راډیو په تناسر باندې په خپلواک توګه باندې دغه ادعاوې نشي تاییدولی، اما د جګړې دغه پراخوالي ته په کتو باندې اټکل کیږي چې ډېره زیاته مرګ ژوبله به اوښتي وي، او خصوصا دا چې د پاکستان لخوا په کابل، په کندهار او پکتیا کې په سیمو باندې بمباري شوي دا. بیا په شپه کې خلکو ویلي دي چې د بمونو او د بمباریو غږونه ډیر زیات وو، ټول خلک په ویره او طرحه کې دي تبان په دواړو خواوو کې. له پاکستان هم رپورټونه دا دي چې د پېښور په لیډي ریډنګ کې روغتونونه په آماده باش حالت کې دي، روغتیا پالانې بېرته راغوښتي دي خدمت ته. یعنی وضعیت ښه نه دی، او ساعت تر بلې د کړکېچن کېدو خواته روان دی، او چې بیا شپه هم را روانه ده دا اندېښنه هم شته چې ممکن بیا څه نښتې سره وشي په سرحدونو کې خصوصا.
ډېره مننه سفی الله ستانکزی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي وضعیت حال یې درکوم.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
ازادي رادیو ډاټ کام.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
یو ځوان په جلال آباد کې ګرځنده کافی شاپ جوړ کړی دی. دا چې سعید عبید نومیږي او سعادت تخلص کوي، ازادي رادیو ته وویل خلکو یې له دې نوښته هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو کې هم ورته کار پیل کړي. خو دا فکر څنګه ورته پیدا شو؟ زموږ همکار ورسره ژغېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په یو لګڼه ګوڼې ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، څښاک او خوراک، دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی بار وړونکي موټر کې جوړ شوی دننه او بهر په څراغونو سینګار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځان ته اړوي. خوراک او څښاک د موټر نه د یوې لویې کړکۍ له لارې غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی درویش کلن سید عبید سادات دی. دی وایي د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، خو خپل ځان او نورو ته یې د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل.
زه ترکیې ته سیاحت دپاره تللی وم. دغه موټر استانبول کې یو پارک خوا کې مونږ ولیدل چې زما ډېر زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه یې کولو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا بازی جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید عبید وایي دا ورته اسانه نه وه او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړول وی ډېر وخت ونیو او پرزې آن له ترکیې را وغوښتي.
تقریبا په جریان د تنشت کوم افغانستان ته انتقال کړ، فټینګ مې هم د افغانستان کې بیا وکړ.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی، خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبره یې مشتریان اوس دلته بلد دي. دی زیاتوي چې له دې نه وخت خلکو پراخ هرکلی کړی او خوښ کړی دی. د نوموړي په خبره اوس چې د روژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال دی او له ماښامي تر پیشنمی کار کوي. له ښاغلي سادات مې وپوښتل چې غواړی دا کار پراخ کړی. هغه وویل
وینده کې پلان لرم د خیر سره چې دا موټر زه تقریبا څلور دېرش ولایتو د افغانستان څخه کار کوم، په خپله څلور دېرش ولایتونو کې جوړ کړم او شرکت کوم او په شرکت مې کار هم شروع کړی دی. تقریبا دېرش څلوېښت فیصد کار مې کړی دی او ان شاء الله تعالی پلان لرم چې بوی غزوم.
نوموړی زیاتوي چې دا کار یوازې یوه شخصي تجربه نه ده، بلکې ځوانانو لپاره یوه نوې الګو هم کیدای شي. هغوی چې په خبرې له هڅونې ورهاخوا عملي ملاتړ ته هم اړتیا لري. داسې مهال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي، وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید سادات ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري، که ورته ډیر عادي هم ښکاري، عمل دې پرې وکړي، ځکه په خبره یې پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
همدارس د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب کې هم موندلای او اوریدل شي. د روسي لار رسیدو سره یو شمیر افغان چون یو مېرمنې وای په کورونو کې مرباوي، چکنۍ او اچارونه جوړ کړی دي. دوی وای دا کار ځکه کړی چې هم ورته ارزان تمامیږي او هم دا کار صحیح دی. ډاکټران بیا وای دا خوراکي مواد باید افراط ونه شي په دې کې، په خوراکي خصوصا د روسي په وخت کې چې اسی هم دی زینو کسانو اسید زیاتی شي، نو که استفاده هم کوي په اندازه دی وکي ډېر دینه استعمالوي، خصوصا هغه کسان چې د شکر ناروغي لري یا د معدې تکلیف لري. هغوی چې د معدې تکلیف لري باید ډډه ترې وکړي. په دې اړه دا راپور واوري.
د روژې په ماښام کې اچار او چکنی او په پیشلمي کې هم مربا د پډیرایو د سرخانونو ایخي معمول خواړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي سږکال یې هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې، چکنی او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم ورته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسیدونکي نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر اکرانی ده. له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحیح راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې د ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپي، تور بانجان او له نورو شیانو جوړو.
زردکو، ګلپي، بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
تو نوموړی په خبره سګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 500 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمیر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي، خو د دوی په خبره ممکن څوک په لس کم مو یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکي سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې د اوري اچار او چکنی جوړوي.
مونږ د سرکې اچار نه چوو، د اوري اچار چو پروژه کې او د شنې دڼیا چکنی کوو چې شنه دڼیا، مرچک او هوږه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټران وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډېره استفاده ترې ونه کړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل،
چیرته چار په اوري کې جوړ شوی کوم ممانعت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټوره ده. همداسې مربګانو کې که ډېره زیاته ده معمولي بوره استعمال شوې نه بهتره وي. ځینې مصنوعي بورې هم جوړې شوي چې هغې نه هم کېدلی شي غذایي مواده کې استفاده ترې وشي. دا مربوطیږي په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري یا تیزابیت لري یا زړه شنه لري، همداسې یا وزن زیات دی یا د شوګر یا شکرې ناروغي لري، چې دغه مریضان باید چا توجه وکړي. دې برخه کې چې باید ډېر استعمال نه شي.
د یادونې ده که یو شمېر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړوي، ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي. یو شمېر بیا چې ډېر د خپلې روغتیا په فکر کې دي دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډوله یې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور دی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هیله ده چې جوړ رو خوش خوشاله بس. زبد ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ماچ ته خو نو بس چې دغه ترکاري میوجات لوبیا دال نخود سبزي پنډي داسې نور میوجات بس چې څه تیاری بس نو هغه سی روژه ده. شو د خیر روژه ده بس خدای جا چې ټول اسلامي ملکوب شي د خیر او د برکت کې. نو پیشتمی ته بس یا اکثره خلک دغه د ټلیفون ساعت پر درې بجې ویل پارس کا څلور بجې درې بجې به دغه باندې سب کې سهار ژنګوي هر سړی راپورته شي پیشتمی امدګي ونیسي. نو بس پخوا په دغه سپیکرانو کې ناستونه ویل کېدل، نو هغه اوس بند دي. نو اوس ډاکتر سړی خپله
السلام علیکم. احمد شیبر صاحب زو امیرگل خبرې کوم له پختیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا روزماته په سیمه خو موږ د شکو سي روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکو چې کوم ضروري نه یا هغه بیا پرېږدو چې دا به لاختر آباد کو روزه ته باقاعده ټیم ورکو او روزه ماته یو پسیمه موږ د شکو سی روزه ماته ته موږ یو لاس پنځلس منټه مخته خپل د کلی کوم جمعه یو جمعه ته هر څوک چې چا چا تیار کړی راوړي او یو جایی بیا روزه ماته کولې بعد په جمل منځو کې خپل کورو ته لاړ څه نه بیا په خپل کورو کې شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیله مې ومني. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوست. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسې د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا د دغه احساس د کنټرول په هکله به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې به زده کړو چې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچیرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده. غصه ته لکه څنګه چې بمخکې هم ویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق متروک شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو، په دغه وخت کې دغه احساس راپاریږي، بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځیږي. چې دا هم په فزیکی توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتیږي یا هم د وینې فشار مو لوړیږي، د بدن عضلات مو سختیږي. چې دا هغه ځینې فزیکی تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو شروانی حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کړو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو. چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو؟ اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په هکله ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو، خپل قهر ښکاره کوو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې
شروع وي یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکي یا یو داسې عادي خبره دی وکي چې مقابل لوري باندې بد ولګیږي د هغه د قهر سبب سي، نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغې مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې له امله زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کېږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کېږي، لوړ فشار پیدا کوي، یا هم سټرس یا اضطراب رامنځته کېږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کړو، په سم ډول سره یې کنټرول کړو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کړو، مدیریت یې کړو، ذهن مو آرامه کېږي او موږ کولی سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پرېکړه وکړو. نو د دې لپاره چې دغه خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې د دغه لارو چارو په عملي کولو سره، د هغه په سرته رسولو سره، تاسو کولی سئ چې خپل قهر یا خپله غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسې هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسې څه ډول احساس لري همهغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول دپاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسې خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غصه یاست او د قهر یا غصه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي. په دې خبره باید تاسو باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم خبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنې، وی منی او وروسته د دغه غصې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی، که یا ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبر نه وي. نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سرته ورسوئ، څو ثانیې خپله سا وساتئ، بیا وروسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوئ، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي، او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړي چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غصه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په حق له فکر وکړي، دلیل یې پیدا کړي، یعنی لږ دمه وکړي. سمدستي عکس العمل تاسو مش کاره کوي، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل وسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړي. ورپسې هم د خپلو احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا احساسو څخه اخیستې وه، هغه تاسو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ، چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو د قهر تاسو ستاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسی کولی خپل وزنی چارې سره په سم ډول سره ورسوي او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست، هم هغه قهر یا د هم هغه موضوع په حق له تاسو کوشش وکړي چې د نورو سره مشوره وکړي او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړي. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړي، په ښه ډول سره مو مدیریت کړي، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه د بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي او دلته دغه اړیکه د منځه ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکې په ترڅ کې و یا دغه اړیکې په منځ کې و هغه نه منځه ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کړئ او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، فکر مو وکړئ، وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کړئ، نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې هم دغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه تر څو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي. د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځنی ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتل کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولی سئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو دپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غصه سواس، هڅه وکړئ یا مثلا په کومه ورځ چې تاسو د غصې احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غصې یا ستاسو د قهر لامل څه شی و، تاسو ولې په غصه واس، ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و، کله چې تاسو په قهر سوه ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ هغه څه و، او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غصه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کړئ یا مو مدیریت کړئ یا خپل ځان مو آرامه کړئ. دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ. بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وه دغه خپل یادښتونه تاسو ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کوي چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوئ. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لویه مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوست هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست سره خرینې شي ورسره مل اوسي. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لري. دا چې خفګان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو، د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. دا چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو، خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې، دا هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوږدمهاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمي او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیرې دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمېرل کېږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان اوږدمهاله اوسي، مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځېږي، تر درو هفتو پورې وغځېږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوږدمهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان، دا یو طبیعي څه دی چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حس زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمېرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځېږي، دوام پیدا کړي، یعنی لنډمهاله ونه اوسي، د اوږدمهال لپاره اوسي، یعنی حتی که چیرې تر دوو هفتو پورې ستاسې دغه احساس وغځېږي او ستاسې د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسې نسي کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پیښې، د یو چا د لاسه ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کېږي، او دغه خفګان نارمل په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسې په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای سي په تاسې کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچیرې یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غوره کوو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غوره وګڼو د ځان لپاره، یا ګوښوالی انتخاب کو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونه اوسو، خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو، نو دلته د خفګان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګ بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نه سو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نشي نشانه تر ځینې، یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نشي نشانه وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای سي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو ورتیا ډېره کم وي، تاسو به انرژي یاست، نسي کولای چې کار وکړي، د سختي او د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسو هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کمه وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نسی کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بے ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې نشانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداری ورکوي. موږ ویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاس ور کړی وي، مالي ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسو دغه نښې نشانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مو په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې لري دوام کوي، تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو ډیر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې سته چې تاسو کولای سئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې و تاسو خفه یاست. دا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، دغه اوسی په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ، په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپل نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ، ورسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ، مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړي چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې دا خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي، او هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبې ولیکي چې هغه ستاسو په ورځ کې چې هغه ستاسو ورځ درشه کړي، یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې دغه لامل ستاسو دغه ورځ ښه تیره شوې ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل، یا هم ګرځېدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای سئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای سي یو ښه احساس درکړي، او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبتو شی احساس درکوي، او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسې لپاره نوې تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سرته ورسوي. دا خپل ستاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچه راکموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزوري احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخیستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودی، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تداوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او ارامتیا ترلاسه کړئ. راځو مثال ته، مثلا کچیرې یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره دی راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل د ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکام شوی دی یا د ناکام کېدو لامل څه، بیا د هغه په حقله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې، شو چلی.
صبر وارخطا وارخطا نشي، صبر وکړه صبر وارخطا وارخطا نشي، پام کوه ځنګیا چرته داسې مېر بیا نشي، صبر وکړه صبر وارخطا وارخطا نشي، پام کوه ځنګیا چرته داسې مېر بیا نشي.
ہر انسان دس ببر چاد ٹوک ٹوک